وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. په افغانستان کې سږ میلادي کال د تریاکو تولید په بي ساري ډول په سلو کې نږدې نوي زیات شوی دی. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو ادارې اندېښنه څرګنده کړه او د افغانستان د قانوني تنفیذ له ځواکونو یې وغوښتل چې د دغه پدیدې په وړاندې مبارزه وکړي. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی اجمل ان د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی، یو نوی رپورټ وایي په افغانستان کې د افیمو د تولید اندازه د 2014 میلادي کال په مقایسه په سلو کې واتیا زیاته شوې ده. په کونړ کې چارواکي وایي پاکستانی پوځ په تیرو څلور ساعتونو کې د دې ولایت په سرحدي سیمو په سلګونو د توپونو ډزې کړي. او د زیمبابوې د پوځ سرتیري چې زغروال موټرو سره راوتلي، د دې هیواد د مرکز په مهمو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. وسم بشپړه خبرونه، یو نوی رپورټ وایي په افغانستان کې د افیمو د تولید اندازه د 2014 میلادي کال په مقایسه په سلو کې واتیا زیاته شوې او سکال د افیمو تولید په بي سابقه توګه 9000 ټنو ته رسیدلې. دا شمیرې د افیمو په اړه د هغه سروې په نتایجو کې یادې شوې دي چې د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د نشې موادو پر ضد د مبارزې وزارت او د نشې موادو او جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو ادارې خبرې کړې. افغانستان د نړۍ د تریاکو تر ټولو لوی تولیدونکي هیواد دی چې هیروین ترې جوړیږي. د نشې موادو او جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو د ادارې اجرایوي مشر یوری فیداتوف د دې سروې په مناسبت خبرې کړې بیان کې ویلي دا د نړیوال ټولنې او افغانستان لپاره تر ټولو مهم وخت دی چې د نشې موادو کنټرول ته لومړیتوب ورکړي او دا ومني چې د دې نړیوال ستونزې په وړاندې هر هیواد خپله برخه مسولیت لري. په سروې کې ویل شوي پر 250 هکتار مځکه کرل شوي کوکنار په دې کال کې لمن زوړل شوي. دا په 2014 کال کې د اړول شوو کوکنارو دوه چنده دي. خود دې سروې په وینا پاین حال کې سکل په افغانستان کې پر 328000 هکتار مځکه کوکنار کرل شوی او دا اندازه د تیر کال څخه په سلو کې 3% زیاته وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه ایداو په اړه څېړنه کوي چې وایي وسلوال طالبان د شپې پر مهال د جګړو او بریدونو په ترڅ کې د روسي شبین دوربینونو څخه کار اخلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
بله،
دې گزارش به ما هم رسیده. ما یو خغلی دانشوی هو دا رپورت مکتم رسیدلې. موږ یو څېړونکو هات ټاکلی چې په دې اړه څېړنې وکړي څو معلومه شي چې دا د شپې لخوا کاریدونکو دوربینونه چیرې جوړ شوی او څنګه وسلوالو طالبانو ترلاسه کړي. خغلی دانشوی په اسري او پرمختللو تجهیزاتو د وسلوالو طالبانو سمبالیدل د اندېښنې وړ مسله ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وروسته لاغې په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چارواکو له خولې رپورټ ورکړ چې وسلوالو طالبانو د کندهار په شمول په یو شمېر وروستیو بریدونو کې د شپې لخوا د لیدونکو عینکو او نورو مجهزو وسایلو څخه استفاده کړې. په کونړ کې چارواکي وایي پاکستاني پوځ په تیرو څلور ساعتونو کې د دې ولایت په سرحدي سیمو په سلګونو د توپونو ډزې کړې. د کونړ امنیه کمانډان پاسوال جمعګل احمد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په تیرو څلور ساعتونو کې د پاکستان پوځ د کونړ پر څلورو ولسوالیو تر څلور نیم سو زیاتو د توپونو مرمۍ ورولي. د پاکستان پوځ د توپونو په دې ډزو کې تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویل شوي، خو د کونړ د چارواکو په وینا له سرحدي سیمو تر 200 زیاتې نوې کورنۍ کډه کولو ته اړ کړي دي. بلخوا په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د پاکستاني توپونو څخه کډه شوې کورنۍ دا مهال د سرپناه د نشټوالي او نور اسانتیاو له کمی سره مخ دي او له حکومت غواړي چې مرسته د ورسره وکړي. دا زیمبابوي پاوز د وبخی د زیمبابوي د پاوز سرتيري چې لزغروالو موټرو سره راوتلي د دې هواد په مرکز حراري کې په مهمو سیمو کې ځای پر ځای شوي. خو په عین حال کې پاوز ویلي د اقدامې د کودتا هڅنه ده. دا زیمبابوي پاوز نن ویل د دې اقدام هدف د هغه جنایتکارانو پر ضد اقدام دی چې دا پاوز پوینا د ولسمشر رابرټ موګاوي شاو خو راټول شوی دی. دا زیمبابوي د پاوز یو بیان په غو اعلانې کې چې د دې هواد پر ټلویزیونی ولسل ویل درې نوی کلن موګابي او میرمنې سالم دي. نو مولي د هغه کسان نمونه یاد نکړل چې د دې پوځي اقدام هدف دي، خو له خلکو یو وختل چې خپل آرامي وساتي. موږ له تاسو غواړو چې خپل آرامتیا وساتي او خپل تګ راتګ محدود کړئ. هغه چې کارمندان دي او هغه چې خار کې ضروري کارونه لري هڅوي چې خپل عادي کارونه ته د پخوا په څیر ادامه ورکړي. تیر شپه د زیمبابوي په پایتخت هراري کې د 14 ورځو غوږونه هم اوریدل شوی. په هراري کې د امریکا سفارت په زیمبابوي کې امریکایي اتباعو وخت چې د روانې بې ثباتۍ په خاطر د کورونو نه وسی. برتانیې هم خپل اتباعو ته په زیمبابوي کې ورته خبرداري ورکړې ده. په روسیه کې چارواکي وایي و څلور کلن انجلۍ وزینې څوک ده چې د هیواد په لری ختیځ کې د یوې الوتکې د لویدو په پیښه کې ژوندی پاتې ده. دا پیښه نن د نلکان په نوم خرګوټي ته نږدې د خاوروفسک د سیمې د مرکز په زر کیلومتره کې رامنځته شوې. د روسیې د خاوروفسک د سیمې اداري چارواکي وایي دې وړې الوتکې شپږ نورې سپرلۍ چې پکې څلور مسافر او دوه عمله شامل دي د الوتکې د لویدو په پیښه کې وشل شوي دي. د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. د سربیا او متحده ایالاتو هوایي ځواکونه په روانه اونۍ کې ګډ پوځي تمرینونه پیلوي. په اروپا کې د امریکا د پوځ قمندانۍ پرون وویل چې دا تمرینونه د سربیا د حکومت په غوښته نه کیږي. ټاکل شوې ده چې د دوه شاهینونو په نوم د پوځي تمرینونه د بلګراد په بټسینکا هوایي ډګر کې ترسره شي. په دې تمرینونو کې د سربیا د هوایي پوځ سل سرتیري او په جرمني کې میشت امریکا د پوځ دوه سی ون دیرش ډول الوتکې او د هغې عمله ګډون کوي. دا و خبرونه.
لا اجمل ان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کدا او ځین نور خبرونه غوړي بیا هم ول ولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ولانه په پرونه کې اورې چې په افغانستان کې سګ میلادي کال د تریاکو تولید په بیساري ډول په سلو کې نږدې نوي زیات شوی دی.
د سال 2017 97% از مجموعي کشت کوکنار در افغانستان در زونهای جنوب، غرب، شمال و شرق که از بلندترین تهدیدات امنیتی برخوردار می باشند صورت گرفت.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو اداو په اړه څېړنې کوي چې طالبان د جګړې په مهال روسي شبین دوربینونو استفاده کوي.
ما یک تیم تحقیقی را مدعو کردیم که در مورد این تجهیزات تحقیقات بکنند که آیا اینا ساخت کجا هستند و چگونه در اختیار طالبان قرار گرفتیم.
به دیگر مورد چهار دیو کارپو نظر هم اخیسته ده.
بعضی ممالک چې د متحده ایالاتو یا د ناتو یا د غرب نړۍ سره خپل رقابتونه لري اوس غواړي په افغانستان کې هغه رقابتونه پلي کړي او دغه پیشرفته وسایل د افغانستان د حکومت د مخالفینو په لاس کې ورکړي.
دا هم اوري چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د راتلونکي مالي کال په وزي بودیجه چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د تمویل لپاره میلیارډونو ډالر پکې شامل دي تصویب کړه. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ژوند په شیبو کې د ژمي لپاره د میوو د وچېدو په اړه نور معلومات اوریدلی شئ.
د وړې دوه میاشتې بیا زر ډالر اوباسي د باغ نه او بیا یې کور ته راوړي، بیا یې مثلا په بوم باندې چې لمر ته کښته کوي.
بل د اساسي او بشري حقوقو پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. افغانستان چې په نړۍ کې د هیروینو د تولید لپاره په وروستیو څو کلونو کې د ټولو هیوادونو مخکې دی. سګ میلادي کال بیا پکې د هیروینو یا تریاکو تولید په سلو کې نږدې نوي زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو ضد ادارې په هغه کلني راپور کې چې نن خپور کړی دا خبره کړې ده. دغه ادارې ویلي چې د کال له مخې افغانستان په بېساري ډول 9000 ټنه تریاک تولید کړی. د راپور له مخې د افغانستان په ټوله 320000 هکتار ځمکه کې چې 1,640,000 جریبه ځمکه کې کوکنار کرل شوی چې دا د تیر کال په نسبت په سلو کې د کوکنارو درش پته زیاتوالی دی. د افغانستان جنوبي او شمال ختیځ ولایتونه د کوکنارو د کر د زیاتوالي له پلوه لوی مهم ولایتونه بلل شوی. د راپور له مخې د کوکنارو د کر له لارې بزګرو او د ځمکې خاوندانو ته د عوایدو اندازه هم د تیر کال په نسبت په سلو کې نیمایي زیاته شوې. په دې معنا چې 1,400,000,000 ډالر چې د افغانستان د کورنیو ناخالص تولیداتو په سلو کې اوده د بزګرو او د ځمکې د خاوندانو جیبونو ته لویږي. په راپور کې سیاسي بې ثباتي، د حکومتي کنټرول او امنیت نشټوالی او همداراز فساد د تریاکو د زیاتوالي عمده عوامل بلل شوي دي. دا راپور نن د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو دفتر یا UNODC او د غراز د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت چارواکو په ګډه خبر کړ او د راپور د جزئیاتو په اړه له رسنیو ته نور معلومات ورکړل او همدارزه د خبریالانو پوښتنې ځواب کړې. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران هم د کابل په استډیو کې د په دې اړه به نور معلومات ترې واورو. زدران صاحب، مهرباني وکړئ چې د دغه راپور د خپرېدو په مهال د دواړو ادارو چارواکو ته وویل.
بلې، تر ډیره اندېښنې وې. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي سږ کال د هیواد په 3,28,000 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوي چې د تیر کال په پرتله 63% ډیروالی ښیي. د یاد وزارت د پالیسۍ مرستیال جاوید احمد قایم دغې خبري غونډې ته وویل د دې تر څنګ د تریاکو تولید 9000 میټریک ټنو ته رسېدلی چې د تیر کال په پرتله 80% زیاتوالی ښیي. دی وایي دا زیاتوالی د افغانستان په جنوب، لویدیځ، شمال او ختیځ کې چې په لوړه درجه امنیتي ستونزې لري راغلی دی. د خبري غونډې ته وویل
بر اساس این سروې مجموعه ساعت کشت کوکنار در افغانستان به 328,000 هکتار زمین را احتوا می کند که متاسفانه 63% افزایش نسبت به سال 2006 را نشان می دهد. در سال 2017 97% از مجموعه کشت کوکنار در افغانستان در زونهای جنوب، غرب، شمال و شرق که از بلندترین تهدیدات امنیتی برخوردار می باشند صورت گرفته است.
لدې سره تیر کال د افغانستان دیارلس ولایتونو د کوکنارو له کښت څخه پاک و، خو د سږ کال سروې ښیي چې له کوکنارو څخه د پاک ولایتونو شمیر لسو ته راښکته شوی دی. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت دا راپور د نشه یي موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د دفتر یا UNODC په مرسته جوړ کړی چې د چارواکو په باور واقعي شمیرې، ارقام او د کوکنارو د موجوده وضعیت واقعي تصویر ښیي. د وزارت مرستیال جاوید احمد قایم خبري غونډې ته وویل هر هکتار ځمکه کې د کوکنارو په کښت او د تریاکو په تولید کې زیاتوالی په هیواد کې د مخدره موادو ډیروالی ښیي. دی وایي نامنی د وسلوالو مخالفینو سره د مافیایي ډلو یو لاس کېدل، د مالي او تخنیکي سرچینو کموالی، د مشروع کرنیزو توکو د خرڅلاو لپاره د لازمو زمینو نشتوالی او د تریاکو لوړ نرخ هغه مهم عوامل دي چې په هیواد کې دا ستونزه جدي کړې ده. له دې سره د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو دفتر یا UNODC وایي د مخدره موادو څخه ترلاسه کېدونکي پیسې تر ډیره د بزګرانو جیبونو ته نه ځي، بلکې ورڅخه د هیواد بهر او دننه رنګارنګ استفاده کیږي. په افغانستان کې د دغه دفتر مشر مارک کولن دغې خبري غونډې ته وویل د افغانستان عدلیه او قضایي مرکز او پولیسو ته په دې برخه کې د جدي اقداماتو اړتیا ده. بلې نوري صاحب د یادونې وړ ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې دا ارقام داسې وخت ډیر شوي چې افغان حکومت د تیر کال رئیس د مخدره موادو او قاچاقبرانو پر وړاندې هڅې هم تیزی کړې دي. د دغه وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معین عبدالخلیل بختیار خبري غونډې ته وویل چې وزارت سږ کال 2,343 عملیات کړي دي او په دغه برخه کې 2,640 قاچاقبر نیولې دي. همدارنګه د تریاکو 50 فابریکې پروسس یې له منځه وړی دی او درولې دي. نور صاحب عمده جزئیات هم دا و.
بلې زلرن صاحب مننه. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د کوکنارو یا د هیروینو د تولید د مخنیوي لپاره هلې ځلې کړي. د هغه څه دي چې د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو دفتر هم د وروستي راپور خبرې دو سره په دې برخه کې چې هیروین په افغانستان کې په بیساری ډول زیات شوی، د کوکنارو کار هم په بیساری ډول زیات شوی، اندېښنه ښودلی او د افغانستان د قانون د تنفیذ له ځواکونو یې په کلکه غوښتي دي چې د دغې پدیدې په وړاندې یا د دغې ستونزې د هواري لپاره له دې ډېر څه ترسره کړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غرض په لویو ښارونو کې د اف ام په 15 څپه اورېدلی شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو ادعاو په اړه څېړنې کوي چې وایي طالبان د جګړې په مهال روسي شبین دوربینونو استفاده کوي. په وروستیو کې د فرا چارواکو دا موضوع راپورته کړه او ویل چې په وروستیو جګړو کې له وسلوالو طالبانو څخه دا ډول دوربینونه ترلاسه کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پر دې سپر راپور کې.
په فرا و روزګان او ځینو نورو ولایتونو کې د طالبانو له لوري د شبینه دوربینو د استفادې له ادا وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دغه موضوع په جدي توګه څېړي. د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې طالبانو ته څنګه دغه دوربینونه په لاس ورغلي او د کوم هیواد دي د سپیناوي لپاره یې تخنیکي ټیم ګمارل شوی دی. دی وایي بلې، داسې راپورونه موږ ته هم را رسېدلي. موږ یو تخنیکي ټیم موظف کړی څو دا مسله معلومه کړي چې دغه تجهیزات کوم ځای پورې اړه لري، څنګه طالبانو ته ورسېدلي او دا مسله د اندېښنې وړ هم ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له هغې وروسته په دې اړه د څېړنو د پیل خبر ورکوي چې تېره ورځ د فراه ولایت سیمه ییزو چارواکو ادعا وکړه چې طالبان په دغه ولایت کې د روسیې ساخت له شبینه دوربینو استفاده کوي. د افغانستان دفاع وزارت هم دا مني چې طالبان له شبینه دوربینونو استفاده کوي، خو دا چې کوم هیواد دوی ته ورکړي په اړه یې بېخبري ښیي. دا لومړی ځل نه دی چې د وسلوالو طالبانو له لورې له روسي تجهیزاتو د استفادې په اړه دا ډول ادعاوې کېږي، خو مسکو تل دا خبر رد کړی چې ګنې له طالبانو سره پوځي مرسته کوي. د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې امریکایي سی ان ان ټلویزیون هم له طالبانو سره د روسیې د همکارۍ په اړه راپور ورکړی و. په روسیو کې د ټایمز آف لندن ورځپاڼې هم د ځینو سرچینو له قوله دا ادعا کړې وه چې روسیه د تیلو د خرڅلاو له لارې د طالبانو پراخ مالي ملاتړ کوي. د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي بیا وایي دې مسلې افغان ولس ته تازه اندېښنې پیدا کړې چې ګواکې طالبان له روسي تجهیزاتو په جګړه کې کار اخلي. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی په دې اړه ازادي راډیو
افغانستان روان
په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت بیا وایي دا چې طالبان له روسي تجهیزاتو استفاده کوي د رسنیو له راپورونو زیات معلومات نه لري. هڅه مو وکړه چې د طالبانو له لوري د روسي تجهیزاتو د استفادې د ادعاو په اړه په کابل کې د روسي سفارت نظر هم ولرو، خو د دې سفارت چارواکو په ډاله سویلو ډډه وکړه. په هغې حال کې د پوځي چارو کارپوه ګل احمد مجاهد به وایي دا چې په روسیو کې طالبانو ته پرمختللې وسلې او تجهیزات ورسیږي، د افغانستان کې د نیابتي جګړې ښکاره بېلګه او د اندېښنې وړ خبره ده.
په راپور کې مو د افغانستان د سیاسي چارو د کارپوه ګل احمد مجاهد نظر هم واورید. په له ښاغلي مجاهد سره مو په دې اړه مرکه هم کړې. د وسلوالو طالبانو لخوا په جګړو کې له روسي شبین دوربینونو د استفادې په اړه ادعاوې په داسې حال کې کېږي چې له دې مخکې له طالبانو سره د روسي د نږدې همکاري په اړه ادعاوې شوې وې. د سیاسي چارو کارپوه ګل احمد مجاهد وایي وسلوال طالبان پیسې لري، ښایي دغه وسایل له تور بازار څخه اخیستي وي، یا هم ښایي د سیمې کوم هیواد چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو له حضور سره مخالف دی دغه دوربینونه دوی ته ورکړي وي. له ښاغلي مجاهد سره بیا هم د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس مرکه کړې. ښاغلی مجاهد د مرکې په پیل کې وایي
دغه د شبین حالات تر کومه حده چې زه معلومات لرم د افغانستان د امنیتی قواو هغه خاص قواو په اختیار کې د ناتو ځواکونو ورکړی دی، اما فعلا تر هغه چې معلومات موږ د میډیا نه پیدا کوو، بعضې د اطرافونه پیدا کوو، د سنایپر سلا او د شبین سلا د شبین آلات د دید دا د طالبانو په اختیار کې ورکړ شوي دي. که تاسو په یاد ولرئ یو زمان مجاهدینو د روسانو سره په افغانستان کې جګړه کوله، په هغه وخت کې متحده ایالاتو د افغانستان مجاهدینو ته استنګار ورکړه، یعنی آخرین پیشرفته سلا یې ورکړه. دغسې بعضې ممالک چې د متحده ایالاتو یا د ناتو یا د غرب نړۍ سره خپل رقابتونه لري اوس غواړي په افغانستان کې هغه رقابتونه پلي کړي او دغه پیشرفته وسایل یعنی د سنایپر سلاګانې او د شپې دید حالات د افغانستان د حکومت د مخالفینو په لاس کې ورکړي.
په همدې موضوع تر اتلم چې طالبان دغه مهم آلات څنګه دوی کولای شي دا ترلاسه کړي او څه فکر کوي چې څوک دي چې بالاخره دغه مهم وسایل یا تجهیزات طالبانو ته رسوي؟
څنګه وسلات تاسو په عام بازار د دنیا کې وګورئ، په خصوص د پاکستان په سرحدي سیمه کې کوم بازارونه دي، په دې بازارو کې عام سلاګانې مهمات او د سیډيري قوي سلاګانې پیدا کیږي. زه په خپل په دې باورمند يم چې دا سلابا بعضي ملکو ورکړي، بعضي استخباراتي کړي ورکړي د افغانستان مخالفینو په لاس کې، اما دا یو لامل دام کیدای شي چې دوی د عام بازار د آزاد بازار نه واخلي. دوی فعلا زیات کوي په افغانستان
په افغانستان کې څه باندې ونی ملیسیزه کیږي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ دغه جګړه روانه ده یا د بهرنیو ځواکونو ترمنځ؟ پښتنه دلته رامنځته کیږي چې ولې په دې وروستیو کې طالبان کولای شي چې پرمختللو تجهیزاتو ته لاسرسی عمومي، له دې مخکې ولې نشوای کړی چې دغه وسایل او یا تجهیزات ترلاسه کړي؟ اصلي دلیل تاسو څه ګورئ؟
مخکې د دینا داسې یو مسایل و چې عمومي اجماع د جهاني په شمول د روسیې، چین او د نورو تر ایرانه پورې داسې عمومي اجماع دا وه، تر خپله پاکستان هم د امریکایانو سره یو څه ناڅه همکاري کوله د طالبانو په ځپلو کې. اما د روسیې دوه کلو کې دا حالات تغییر وکړي، دلته نوي قوتو ظهور وکړي، روسیا د چین سره او د پاکستان سره لږ مانګي ځای او ځای کړه، دغه څه لاملونه چې یو څه د منطقوي قوتونه چې راجګ شوي دي دوی د امریکایانو سره اختلاف پیدا کوي او اوس د طالبانو کم و بیش حمایت کوي.
د سیاسي چارو کارپو ګل احمد مجاهد چې وسلوالو طالبانو لخوا له روسي شبین دوربینونو د استفادې په اړه نظر څرګندو چې دغه دوربینونه یا نور پرمختللي وسایل آیا روسي ورکړي یا کوم نور کړي یا کوم هیواد.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې اوري چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د راتلونکي مالي کال پوځي بودیجه چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د تمویل لپاره میلیارډونو ډالر هم پکې شامل دي ان تصویب کړه. خو اوس راځو د افغانستان په اړه یو بل راپور ته. په کندوز کې د جګړو او نامنې علامه له بېځایه شوې کورنۍ له حکومت او مرستندویو ټولنو د مرستې غوښتنه کوي. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال ته د کندوز د چاردرې او امام صاحب ولسوالیو بېځایه شوو خلکو ویلي چې ژمی را روان دی، نه بېرته خپلو سیمو ته تللی شي ځکه وسله وال طالبان په سیمو کې فعال دي او نه هم کوم بل لوری لري. له کندوز د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین راپورټ واوري.
په دې ورستوی کې د کندز له چهاردری او امام صاحب ولسوالۍ څخه د جګړو له کبله زیات شمیر کورنۍ له خپلو مینو څخه د کندز ښار او د دې ولایت نورو سیمو ته کډه شوي دي او اوس مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دغه بې ځایه شوي خلک شکایت کوي چې د ژمي په رارسېدو سره دوی له سختو ناخوالو سره مخ دي ځکه نه د استوګن مناسب ځایونه لري او تر څنګ یې د سوان او د خوراک موادو له نشتوالي سره مخ دي. له دغو بې ځایه شوو خلکو څخه دوه تنو هر یو اخترګل او یو تن مېرمنې چې د نوم له ښودلو څخه یې ډډه وکړه
خوراکی مواد نہ دولت نہ مرست معلوم کہ امنیت راولی موسمان دار پدار
حکومت مناسب ځایونه او په کافی اندازه خوراکي او د سون مواد نشي برابرولای نو د دوی سیمې د ډیر ژر د وسلوالو مخالفانو لشتون څخه پاک کړي څو به ځای شوی خلک بیرته خپل سیمو ته ولاړ شي. په ورته وخت کې سلاودین چې د ورستوي جګړو له کبله له چهاردرې ولسوالۍ څخه به ځای شوی د خپل د سونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
موږ د خپل کلی نه وارسې بیا ستو د 15 کال کې دار په دری او ځای نه ستو او سامنے نیولای نه سي موږ پرې دی د خپل ځای ته چې آرام ژوندګي وکړو. پریم دې موږ آرام پرید تر کله پورې ما خو دی خو زغلاوی دی اخ تا ګور باران تا ګور.
بل خو د کندز د کډوال او رستنیدونکو ریاست مشر سید عبدالسلام هاشمی بیوی چې په تیر یو میاشت کې د دولت له امام صاحب او چهاردری ولسوالۍ څخه د جګړو له کبله څخه باندې درې سره کورونی له خپل سیمو څخه بې ځای شوې دي. خغلی هاشمی زیاته کړه تر اوسه پورې د دولتي او غیر دولتي ارګانونو لخوا له 5000 بې ځای شوو کورونی سره مرسته شوې او د تازه بې ځای شوو کورونی سروې هم جریان لري.
جنگ اخیر
دیورستوی جګړو له کبله د کندز له چهاردری او امام صاحب ولسوالۍ څخه څه باندې 3000 کورونی بي ځای شوې دي او موږ د همکارو موسسو په مرسته د دغو کورونی سروې پیل کړي او ډیر ژر به پر دغو کورونیو موږ د مرستو د ویشلو لړۍ هم پیل کړو. د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل څخه تر اوسه پورې د کندز له بیلابیلو سیمو څخه څه باندې 14000 کورونی د جګړو او د نامنوی له کبله له خپلو سیمو څخه بي ځای شوې دي. د دولت امنیتي چارواکي وایي چې دمګړې د کندز امنیتي وضعیت د قناعت وړ دی. خو بیا کندوزیان وایي کې چیرې د ژمي په موسم کې افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې له خپلو تاروزي عملیاتونو څخه لاس واخلي نو په راتلونکو پسرلي او دوبي کې به کندوز یو ځل بیا د جګړې په ګرم ډګر مبدل شي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندوز.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د کانګرس د استاذ جرګې د راتلونکي مالي کال په وزي بودیجه ان تصویب کړه. د 2013 او 2013 کال د دفاعي پالیسۍ لپاره نږدې 100 میلیارد ډالر ومنل شول. په دغه بودیجه کې د افغانستان او نورو سیمو د پوځي عملیاتو لپاره هم ځانګړې پیسې منل شوې دي. نور تفصیل د سلطان محمد سرور پر راپور کوي.
د نوې بودیجې څخه د پاسه 26 میلیارد ډالر د اساسي دفاعي بودیجې لپاره بیل سوي او نږدې 6 میلیارد نورې د افغانستان په څیر جنگونو او عملیاتو د تمویل لپاره ځانګړي شوي دي. وروسته له دې چې د استازو او سنا جرګو ګډې کمیټې د نوې دفاعي بودیجې په هکله د اختلافاتو د حل لپاره سره خبرې وکړي، دغه بودیجه د استازو په مجلس کې د اویاو په مقابل کې په 350 موافقو رایو تصویب شوه. په نوې بودیجه کې په افغانستان کې د عملیاتو د پراختیا، د سرتیرو د تنخواګانو د زیاتوالي او د لا نورو بیړیو، الوتکو او تجهیزاتو لپاره هم پیسې منل شوې دي. نوې بودیجا چې د استازو د مجلس له تصویب وروسته سنا ته وړاندې کیږي، د راکټي دفاع لپاره هم پیسې منلې دي ترڅو د شمالي کوریا په څیر ګواښونو ته ځواب وویل شي. نوې بودیجا په داسې حال کې کانګرس ته وړاندې شوی چې د لګښتونو د اندازې یا کچې د لوړولو لپاره تر اوسه کوم توافق نه دی سوی. په کانګرس کې د دفاعي چارو پلوي غړو شکایت کړی دی چې د لګښتونو محدودیت د پوځي پروګرامونو د پراختیا مخه نیولې او اوسني پروګرامونه د نویو ګواښونو مقابله نشي کولای. د هیل ورځپاڼې د رپورټ په اساس اوسنۍ دفاعي بودیجه د لګښتونو د سقف څخه بیا هم تقریبا 80 میلیارد ډالر لوړه ده.
او اوس به اسمت ساروان درته ووایي چې د هوایي ټکسي د فعالېدو لپاره څه نوې هڅې روانې دي.
اوبر د هوایي ټکسي په اړه له ناسا سره یوه موافقه لاسلیک کړه. وی ویل چې تر 2030 پورې به په لاس انجلس کې هوایي ټکسیان فعال کړي. د امریکا د فدرالي حکومت له تړلې ادارې ناسا سره د اوبر په موافقه کې په دې هم سلا شوې چې په ټیټه ارتفاع کې د بی پیلوټه الوتونکو موټرو یا هوایی ټکسیانو د مدیریت او کنټرول په برخه کې به همکاري کوي. د سی ان بی سی نیوز د راپور له مخې ناسا له څو نورو کمپنیو سره همکار پیل کړی څو په ټیټه ارتفاع د هوایی ترافیک اداره او کنټرول رامنځته کړي. په هوا کې د الوتونکو ټکسیانو د شمیر له زیاتېدو سره به بیروبار زیات شي او هوایی ترافیک هم د ځمکني ترافیک په شان نظم او کنټرول ته اړتیا پیدا کوي. یو اس ټوډی ورځپاڼې هم ویلي چې اوبر د لاس انجلس له سان سټون پراپرټی سره موافقه لاسلیک کړې چې په ښار کې د اوبر هوایي ټکسیانو ته د کښېناستو او لمځکې د پورته کېدو اډې جوړې کړي. لاس انجلس به د امریکا دوهم ښار وي چې هوایي ټکسیان پکې فعالې شي. تر دې وړاندې په دالاس کې د دغو ټکسیانو د فعالېدو په اړه قراردادونه شوي دي. په پام کې ده چې په لاس انجلس کې د 2028 تر اولمپیک سیالیو وړاندې هوایی ټکسیان پوره عام شوي وي. د سږ کال په فبروري کې اوبر کمپنۍ د ناسا انجینیر مارک مور چې د پرمختللو الوتکو انجینیر دی د خپلو هوایی ټکسیانو د پروژې لپاره وګمره.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه امیر حکیم یم، له خوشنه خبرې کوم. ایشیا فاونډیشن مؤسسه چې کومه سروې کړې ده، دا سروې غلطه ده. دای ټول په لویو خارونو کې کړې ده. یوه چا سیدا پښتنه او نظر پښتنه کړې ده چې ټول په کورونو کې اوسېږي، ښه ژوند لري، د ولسوالۍ ته نه دي تللي. نو دا سروې بې بنیاده ده، بې بنسټه ده. نو دا باید دوی د عامو خلکو سره وغږېږي چې ژوند یې څنګه دی. دوی وایي چې ژوند ښه شوی دی، موږ ژوند بالکل خراب دی، اسلام نه دی، اقتصاد خراب دی او ډېر مکتبونه بند شوي دي. نو دا خبره غلطه ده. السلام علیکم.
زمو ګل محمد کندهار څخه خبر کوم. د افغانستان مشران د زمو داخلو امید چې په عرب وغان ته د خدمات وکړي چې د سرحدات وساتي. په سرحد باندې هر سوار کې پاکستان د افغانستان هر توان رسي، هر ضرر رسي او پر سربیره د شپې د خپل پرسونل راسته یا په جازو کې وسلي او شانې د په امر هر ملک چې افغانستان د توان رسي کورستي ایراني د امر غوښتنه د پاکستان هر حرکت د پاکستان د په غوښتنه کې د شپې په لیکوتو کې روکر اسی دا زالیمان د افغانستان د فدرکی او د جوړی ولسوالۍ ته پام وسې ټول د ترستان پټ کې د جوړی ولسوالۍ کې تاریخ کړی ټول څه خبره افغانستان لپاره دا کار اوس چې اوبه افغان ته ورکړي یا مځکې ورکړي هلته پاکستان کې پراته دي یا د دې نور مشکلاتو حل کې پراته دغه نه کلو کلو کې هېڅ سوله امن منځته نه رالي ټول مرده پاکستان ته وردو باندې موږ خطر ټول یو بسته ګوره تګري د افغانان خو ژوند غواړي زندګي غواړي د غوسه ژوند دی
لوګر دی ولایت نخروار دی ورسالم نخار دی کریم منلای مان د موب کری کی واور دی لارې باندې دی مسر امرست ټوک نه کی مو وختنه راغله چې باید مون تلاری وسی مریض یو راغره جان په کاټ کې کاته وړو د ما دا پیغام نو چلا
دا اوس تاسو ته پیغامونه چې ازادي رادیو په غک سپتون کې ماشین کې مو ام پری خو کور مو ودان تل مخته پیغامونه پرېږدي موږ هم هر مرو در تخبرو د خبرونه دوه منې مایته ورسې دوه وړاندې ازادي رادیو دوه ځانګړي پروګرامونه در تخبرو د جون پښيبو کې او اساسي بشري حقوقو خصوص اجمل ان تور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سر لیکونه واوروي
یو نوې ریپورت وايي په افغانستان کې د افیمو د تولید اندازې د 2014 کال په مقایسه سکال په سلو کې واټي زیاته شوې او سکال د افیمو تولید په بي سابقې توګه 9000 ټن تر رسیدلې ده د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وايي د هغه د او پاړه څېړنه کوي چې وايي په وسلوال طالبان د شپې پر مهال جګړو او بریدونو کې د روسي ساخت شپلیدونکو دوربینونو څخه استفاده کوي په کونړ کې چارواکي وایي پاکستانی پوز په تیرو څلور ساعتونو کې د دې ولایت په سرحدي سیمو لګ تر لګا څلور سو د توپونو ډزې کړې دي او 200 کورنۍ له سرحدي ولسوالیو کډه کولو تاړ کړې دي د زیمبابوې د پوز سرتیري چې لږ غروالو موټرو سره راوتلې د دې هواد د مرکز حراري په مهمو سیمو کې ځای پر ځای شوې خو وایي د کودتا نیت نه لري یوازې د هغه جنایتکارانو پر ضد اقدام کوي چې د دوی په وینا د ولسمشر موګابي شاوخوا موجود دي روسیا کې چارواکي وایي وڅلور کلن انجلې یوازینې څوک د چې د دې هواد په لری ختیس کې د یوې وړې غرزیدلې الوتکې په مسافرو کې ژوندې پاتې ده او د سربیا او متحده ایالاتو هوایي ځواکونه په روانه ونې کې ګډ پوځي تمرینات پیلوي
او اوس به هم له نسیم شفق څخه سپورتي خبرونه واورو
د سپورت ورځنی هنداره
د کرکټ د آسیایي جام په نیمه پای لوبه کې د افغانستان د 19 کلنو ټیم له نیپال سره لوبه کوي د افغانستان د کرکټ بورډ ویب سټ د معلوماتو په اساس د غلوبه د جمعې پورې ستر سره کیږي د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ټیم د عربي اماراتو ټیم ته په ماتي ورکولو د دوغو سیالیو نیمه پای لوبه ته لار پیدا کړه دا دغه مسابقه په نیمه پای لوبه کې د جمعې پورس پاکستان هم د بنگلاديش پر وړاندې لوبه تر سره کوي د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیایي هیوادونو جام ته لرسیدو پاتې شو د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسول سید علي کازمینن ازادي رادیو ته وویل چې دا لوبه 0-0 پر وړاندې مساوي پای ته ورسیده دا د غوښتنلو لپاره د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم تمرینات له سومې شتورې هيسه روان و او د اسپانیا د ریال مادرید د فوټبال ټیم پرتګالای لوبغاړی کریستیانو رونالدو د ګول جایزې ګټونکی شو د ګول ویب سټ د معلوماتو په اساس د لوبغاړی د یاد ویب سټ 500 جایزه ګټلې ده رونالدو تر دې وړاندې د نړۍ د فوټبال د غوره لوبغاړي په توګه پیژندل شوی او د 2018 میلادي کال د فوټبال د طلایي توپ جایزه هم ترلاسه کړې ده
سپورتي خبرونه موله ازادي رادیو او اوریدل د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه درته خبرو د جون په شیبو کې د جمیل لپاره د میوو د اوچېدو په اړه نور معلومات اوریدل شي
د وړي دوه میاشتې بیا زر ډالر او واسي د باغنه او بیا یې کړته وروړي بیا یې مثلا په بوم باندې چې مرته کیږي کوي
د اساسي او بشري حقوقو پروګرام کې بیا د عادلانه محکمې په اړه اوریدل شي په همدې سره د خبری مطالبو لړۍ پای ته رسیږي د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ چپو اوریدل شي د غرض په همدې چپو د ماخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي لومړی پام وکړئ د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو پروګرام اوریدو ته
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوي بولی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نوري ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمامو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د امبودسمن د سنگ مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره خلاص
مننه عرف صاحب، زه هم خپل سلامونه او نیک هیلي د زدی رادیو ګرانو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه ګروال صاحب. ک لومړی اوریدونکو ته د عادلانه محکمې په اړه معلومات ورکړي چې د څه ډول یو محکمه ده.
باید وایي چې عادلانه محکمه یعنی په یو مستقل او بیطرفه محکمه خلکو د قضایي او د حل فصل تویل کیږي، او باید وایي چې په عادلانه محکمه کې د قضایي بیاکتنې او پریکړو ته د یوې وړه خپلواکه بیطرفه محکمې کې د محاکمې ترمنځ پریکړه شامله ده، او د محکمې په مختلفو پړاوونو کې د شخړو لپاره د اړخونو حقوقي حقونو ډاډ او نظارت تویل کیږي.
ډیره مننه ګروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د عادلانه محکمې اهمیت د عدالت په تامین کې څه دی؟
څنګه چې ما وویل چې عادلانه محکمه یعنی په یوه بیطرفه محکمه کې د خلکو د قضایي او حل فصل تویل کیږي، نو دا عادلانه محکمه یا د عدلانه محکمه دایرول ډیر زیات اهمیت لري د عدالت په تامین کې. لکه څنګه چې باید وایو چې د تورونو او مشکوکو خلکو ملاتړ او دفاع د جرم په کولو کې، او لدی جرم په کولو کې یعنی هغه خلک چې د یو جرم مرتکب کیږي هغه بر لوي لدو چې کله چې هغه یو جرم کوي موږ باید وایو چې هغه انسانان ګڼل کیږي او ټول انسانان اشتباه نه خالی نه دي. نو کله چې یو انسان د یو جرم یا د یو ناوړه عمل مرتکب کیږي دا په دې معنی نه ده چې موږ له هغوی نه د هغوی ټول حقونه سلب کړو، بلکې هغه بیا کله با وجود لدی چې د جرم مرتکب کیږي بیا هم بعضی حقونه لري چې هغه باید رعایت شي. او د عادلانه محکمو رعایت کول د یو بیگونه خلک یا د یو بیگونه نفر د محکمه کېدونه ډاډه کوي، یعنی کله چې موږ د اصول رعایت کوم کولای شو چې بیگونه خلک له محکمه کېدونه وژغورو. او دوهم دا چې د قضایي او پچکټکتیا کې مرسته کوي، یعنی کله چې دا اصول رعایت چې موږ د قضایي او حل فصل ډیر په اسانۍ باندې کیږي او ډیر وختګیره بنوي، ځکه لکه څنګه چې موږ پیږو چې کچرته یو محکمه کې هغه قانوني اصول چې قوانین ورته وځ کړي او دا اصول په خپل طریق سمه طریقه باندې عملی نسی، نو د قضایي او د حل فصل په وخت کې هم ډیر زیات مشکلات رامنځته کوي. نو دوهم اهمیت یې دا ده چې د قضایي او د چټک حل فصل کېدو کې دا کومه کوي. او دوهم دریم اهمیت یې دا ده چې موږ باید وایو چې د خطرناک مجرمانو د کارونو څخه د ټولنې دفاع او ملاتړ کې ډیر زیات کومک کوي، او په ټولنه کې د امنیت او نظم راوستل د لانه محکمې له خاصو اهدافو او اهمیتونو څخه شمیرل کیږي.
ډیره مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د عادلانه محکمې د څو بیلګو په اړه معلومات ورکړي.
باید وایو چې د عادلانه محکمې بیلګې یا د عادلانه محکمې اساسي اصول کوم دي؟ هغه اساسي اصول چې په قوانینو کې ورته وضع شوي دي او دا په درېو بخښونو باندې تقسیمېږي. لکه څنګه چې موږ وایو چې هر محکمه چې کیږي دا لزانه درې بخش لري. اول هغه وخت چې د محکمې نه وخت مخکې وخت ده، یعنی کله چې یو نفر د هغه وخت کې د جرم مرتکب کیږي او د پولیسو لخوا نیول کیږي، یعنی هغه وخت کې چې یو نفر مظنون ګڼل کیږي، بعضي حقونه دي چې باید په هغه وخت کې رعایت شي، او یا بعضي اصول دوه هم هغه اصول دي چې د محکمې په جریان کې باید رعایت شي، او دریم هغه اصول دي چې بعد له محکمې نه، یعنی کله چې یو نفر ک مرتکب سی په یو جرم باندې ملزم ګڼل کیږي نو هغه حقونه کوم اصول یا کوم حقونه باید رعایت شي. باید وایو هغه اصول یا هغه حقونه چې مخکې له محکمې نه باید رعایت شي، د بیلګې په تور موږ د هغونو مخلو. اول دا چې د جرمونو او جزا د قانونیت اصل، دوهم د شخصي مسولیت اصل، یعنی موږ باید په دې اصل کې وایو چې جرم یو شخصي عمل دی او هیڅوک د بل چا د جرم په مقابل کې مجازات کېدای نشي. دریم د قانون د وړاندې د خلکو د ټولو خلکو د مساوي د ټولو خلکو سره د مساوي چلند حق، یعنی کله چې هر څوک که په جامعه کې د یو جرم مرتکب شي ولو که هغه یو عادي نفر وي او یا هم که کوم خاص نفر وي یا مثلا دولتي نفر وي یا کوم خاص موقف په اجتماع کې ولري ټولو سره باید مساوي او د قانون برابر چلند وسی. څلورم هم د قانون پخاته نه رستنیدو اصل ده، یعنی کله چې یو قانون وضع شي هغه قانون د خپل د نشر د مودې نه مخکې په جرایمو باندې تطبیقیږي نه. یعنی کله چې یو جرم مثلا زه به یو عادي مثال ورکم چې نن چای چخل یو جرم نه ګڼل کیږي، اما که سبا یو قانون وضع سي او دا وایي چې چای چخل جرم ده نو هغه قانون ما نسي کوی چې محاکمه کې، ځکه چې ما مخکې له دې چې دا قانون نشر سي او خلکو ته د دې قانون عامه پوهاوی وسي دا عمل کړی ده. نو قانون په هغه خلکو باندې تطبیقیږي چې د قانون د نشر له بعد نه او د قانون له موضوعاتو نه د پوهاوي بعد نه یو د قانون خلاف عمل کوي. او هغه اصول چې د محکمې په جریان کې باید رعایت شي، هغه اصول اول د معصومیت اصل ده. اول دا چې موږ باید وایو چې ټول خلک معصوم او بې ګناه دنیا ته منځ ته راځي تر څو چې د یوې عادلانه محکمې په فیصلې په اساس باندې هغه محکومه نه ګڼل شي. نو موږ نسو کوای چې هر څوک چې زموږ زړه وسي یا هر څوک د هر عمل په سرته کولو سرته رسولو سره محاکمه کړو تر څو چې هغه عمل په قانون کې جرم نه وي ګڼل شوی. دریم د اتهام د پوهولو حاصل دی، یعنی کله چې کوم څوک موږ گرفتارو یا د پولیس لخوا گرفتاریږي یا د سنانولي لخوا دغه د جلب حکم راځي هغه ته باید وو پوهول چې په کوم اساس باندې او په کوم جرم باندې د نیول کیږي. دریم د خاموشي حق دی، یعنی هر څوک کله چې د پولیسو لخوا یا د امنیت لخوا یا د سنانولي لخوا گرفتاریږي هغه کوي سي چې خپل جرم باندې اعتراف و نه کړي او چوپ وسی او هیڅوک نسي کوي چې هغه مجبور کړي چې خپل جرم باندې اعتراف وکړي تر څو چې خپل و نه غواړي. دریم د شکنجه د منع کولو اصل ده، یعنی شکنجه په ملي او نړیوال قوانینو کې منع شوې ده او یو ناوړه عمل ګڼل کیږي او هیڅوک نه لري چې افراد د هغوی د جرم په اساس باندې شکنجه کړي. بل حق د خپل سری توقیفونو څخه د ساتنې حق ده، یعنی هیڅوک نسي کوي چې خلک په خپل سر باندې توقیف کړي او یا هغه بندي کړي. دا په دې معنی چې یعنی شخصي زندانونه هیڅوک نه لري چې شخصي زندانونه ولري، فقط قانون او هغه صلاحیت داری مرجع چې سرانولي او محکمه دي کوي چې خلک د قانوني اساسو باندې محاکمه کړي. او هغه اصول چې د بالا محکمه د محکمه په وخت کې بیا هم باید رعایت شي، یو د محکمه مشروعیت اصل ده، یعنی کله کومه محکمه چې خلک محاکمه کوي باید قانوني وي او په قانون کې هغه محکمه ته د خلکو د قضایي او د رسیدګي کولو حق ورکول سوی، نه دا چې هر سهرایي محکمه یا هر محکمه چې هر څوک وغواړي چې په برخه کې قضاوت وکړي هغه محکمه قانون نه ګڼل کیږي، مګر دا چې کومو محکمو ته د چې د محکمو د وظایفو او سیالیو د تاسیس قانون په اساس باندې نوی جوړ شوی. بل د محکمې د علني دایریدو اصل دی، یعنی ټول محاکم چې دایریږي باید علني واوسي، مګر هغه بعضي اسناد چې په قانون کې هغه تصریح شوي دي چې د هغو په اسنادو په نظر کې نیولو سره هغه محکمې کوای سي چې په پټ ډول دایری سي، اما نور ټول محکمې باید په علني ډول دایری سي او حکم د محکمې باید په علني ډول ټولو تر دواړو طرفینو ته واورېدل سي. او بل لکه څنګه چې مخکې هم موږ ویل افرادو سره د مساوي چلند اصل یا حق ده چې ټول افراد د قانون په مخ باندې مساوي دي او محکمې باید د محکمې په وخت کې خلکو سره مساوي چلند وکړي.
قدر منو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
پر لاسونه.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجهست. ګروال صاحب د ورستي پښتني پتوګه په ملي او نړیوالو قوانینو کې د عادلانه محکمې په اړه څه ویل سوي دي؟
لکه څنګه چې موږ د عادلانه محکمې په اهمیت کې ویل چې عادلانه محکمې سره رسول په جامعه کې د امن او نظم او د ټولنې د دفاع خاطر ډیره زیاته مهمه ده، نو ځکه قوانینو هم خاص ضمانتونه ورته وضع کړي دي. او دا خاص ضمانتونه موږ ورته کوای سو چې په اول اساسي قانون په ملي قوانینو کې اساسي قانون بیلګه ورکړو، چې اساسي قانون د افغانستان له دوهم فصل د اساسي قانون د خلکو له اساسي او بشري حقوقو څخه دفاع کوي او هغه اصول ذکر کوي چې باید د محکمې په جریان کې د پولیسو او سرنوالانو او د قضات لخوا رعایت شي. او بل بعضی خاص قوانین هم موږ لرو، لکه د شکنجې د منع قانون چې په خاص توګه د عادلانه محکمې یو اصل، لکه څنګه چې مخکې مو وویل چې د شکنجې منع کول د عادلانه محکمې یو اصل ګڼل کیږي، نو په دې اړه موږ خاص قانون لرو. د پولیسو قوانینو په قوانینو کې بعضې ضمانتونه راغلي. د افغانستان د جزایی اجراءاتو په قانون کې عادلانه محکمې ضمانتونه شتون لري. نو دغه هغه ملي قوانین دي چې له د عادلانه محکمې له اصولو څخه ضمانت کوي. او لکه همدارنګه د ملي قوانینو په شان نړیوال قوانین هم راغلي دي او د عادلانه محکمو له اصولو څخه ضمانت کوي. لکه د بلګې په تور موږ کوای سو د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه ته اشاره وکړو چې د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه په خپل یولسمه ماده کې وایي هر څوک چې د جرم سره هر چا باندې چې د جرم تور ولګول شي بې ګناه ګڼل کیږي تر هغه چې په عام ډول کې په قانوني توګه محکوم شوی وي، یا چې په هغه کې د هغه دفاع لپاره اړین تضمینات خوندي وي. یعنی کله چې کوم څوک کوم چا باندې کوم تور ولګول شي، موږ په هغه لحظه کې نسو وایي چې دغه نفر حتماً مجرم ده یا دغه نفر حتماً جرم کړی. تر څو چې یو عادلانه محکمه دایره سي او په هغه کې دغه نفر مجرم وګڼل شي، بل هغه موږ کوای سو چې دې نفر ته مجرم وایي. مخکې له هغه نه کله چې یو نفر د پولیسو لخوا گرفتاریږي، هغه ته په هغه اوله دوره کې موږ فقط مظنون وایي ویا شو، ځکه چې په غو باندې یو شک سوی دی، یو زن سوی دی او تر اوسه د جرم به ثابت شوی نه ده. او کله چې پولیس دغه په خلاف باندې وکوي چې بعضی دلایل منځ ته راوړي، نو دغه دوسیه سانوال ته لیږل کیږي. او کله چې دوسیه سانوال ته ولاړ شي، په هغه وخت کې نفر متهم ویل کیږي. یعنی په دې دوره کې هم موږ نسو کوی چې په مکمله توګه یو نفر ته مجرم وایو، ځکه چې تر اوسه هم تحقیق جریان لري او جرم ثابت شوی نه ده. اما کله چې دوسیه محکمې ته ولاړ شي او محکمه خپل نهایي حکم صادر کړي، په هغه وخت کې موږ کوی چې یو نفر ته مجرم وایو. او د بشري حقونو نړیوال اعلامیه په شان د مدني او سیاسي حقونو نړیوال تړون هم په خپل دوهمه ماده کې وایي چې هر څوک چې د جنایي جرم تورن وي، حق لري چې بې ګناه وګڼل شي تر هغه چې د هغه جرم د قانون سره سم جوړ شوی وي. یعنی کله چې د یو نفر جرم د قانون په اساس باندې او د عدالت محکمې په اساس باندې ثابت نشي، موږ نسو کوی یو نفر ته مجرم وایي.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. د اکثر شنو میوه د تولید وخت د اوړي موسم وي، خو آیا کله مو د اوړي په موسم کې د ژمي موسم لپاره د میوه غم خوړلې؟
هغه بیا د سې چې تناونه ورته باندې کړی وي، تناو باندې پسې راچو، جالب سره پیورا چو چې مچو میاشه دا شي پکې نه.
دا خټکی چې وچ کې د خواله دا وي چې دا کله چې وچ رنگ هم سپین وي، او هغه وخت کې چې وچ وچ د رسته خوند هم خوي.
دا انګور بیا چې دې د ابجوج د پاره ډیر ښه و چیږي، او په دغه کلونو کې دغه صادرات د پاکستان، هندستان او
کله مو هم د ژمي موسم لپاره شنه میوه وچکړي. کوم وچکړي وی لکومو طریقو مو کار اخیسته او کوم میوه مو وچکړي دي، داغه پښتنې دي چې په نننې ژوند په شیبو کې خبرونه کې به درته جواب کړو. او په خبرونه کې به د افغانستان د بیلابیلو سیمو د دودیزو میوو د وچېدا په اړه هم خبر شي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمه جبر خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو،
د افغانستان سربیره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د شنې میوې د وچولو دود له هغه وخت پیل شوی لکه نه چې انسان په ژمي کې د میوې لکه مخ سره مخ شوی دی. کله چې د انسان ژوند په ابتدایي مرحله کې وو، نو هڅه یې وکړه چې د اوړي میوه ژمي ته هم وساتي او تر ډیره په دغه هڅه کې بریالی راووت. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړیو موسمونو کې ځانګړې شنې میوې وچیږي چې هره سیمه پکې یو خاص نوم لري. د بغلان پوهنتون استاد شیرګل شینوارې وایي چې په افغانستان کې انګور، زردالو، خربوزه، انځر او یو شمیر نورې شنې میوې وچیږي، خو د دوی د سیمې خلک په اوړي کې خربوزه وچوي.
خټکی وچول هغه داسې دي په پالیس کې خټکی کری، کوم خټکی چې زیات پوخ شوی وي هغه چې کله موږ راخلو، یا هغه خټکی چې جلاپانې نه اخلي بیا یې کور لپاره جدا کوو، هغه خټکی یا بالخصوص هم دی وچولو لپاره جدا کوو، هغه خټکی داسې وي چې هغه سر هغه ډیر خوږوالی له مخې نه هغه سر نه کټ کوو په چاړه، هغه بیا داسې چې تناوونه ورته بند کړي وي، تناو مانې پسې راچو، جالب سیر پی راچو چې مچ او میاشه دا شی پکې نه ني، کله چې وچ شو هغه راټولو بیا یو ځای کوو په خلطو کې جګو ترڅو پورې چې محفوظ پاتې شي.
نوموړی وایي چې په یو شمیر سیمو کې ځینې خلک خواږه خټکی نه وچوي. دا چې د دوی په سیمه کې توتان څه ډول وچیږي هغه وایي.
توتان خو نو معمول دی، هغه کومه ونه چې د توتو وي او چاته معلومات چې دا توت نیسي هغه لاندې هغه ځای کاګل کوي، هواروي چې تر څو خاوره ونه لري. کله چې دا توت را طبیعي شمال سره راغورځي یا که څوک دوی راسنډي، نو دغه توت په همدې هوار ده کې غورځیږي. کله چې توت وغورځیږي همدلته پرېږدي، هغه مانې څوک ګرځیم نه، هغه ته څوک نږدې کېږیم نه، که څوک یې خوري هغه ځان ته زولۍ کې تازه را اخلي.
د ده په خبره چې کله توتان وچي بیا یې راټولوي او په جالیو کې اچوي او د ژمي په موسم کې ترې استفاده کوي. د کندز ولایت اوسیدونکو زاهد هیوا بیا وایي چې په کندز کې د وچولو یا کاغ لپاره خټکی معلوم وي او هر خټکی د وچولو نه وي.
خټکی چې کله وبور سی یالته د وچولو خټکی او د خوراک خټکی او د تجارت خټکی بیل معلوم وي. کندز کې چې خټکی کیږي د ځان لپاره بیل خټکی کوي، د پلوړ لپاره بیل خټکی او د کاغ لپاره بیل خټکی کوي. هغه خټکی د کاغ یا د وچولو لپاره خوي چې هغه حجم نه غټ وي او په هغه وخت سره نظر نور خټکو ته لږ دی خوند دی، خوند زیات نه وي. نو دا خټکی چې وچ کی دی خواله دا وي چې دا کله چې وچ رنگ هم سپین وي او هغه وخت کې جووچی وچ دن رسته خوند هم خوي، او کوم خټکی چې ډیر خواګوي هغه چې وچی رسته وچیدونه دی خټکو رنگ توريږي، او چې جمی کې بیا راخلی هغه وخت کې دی ورخم تریخ خوند کوي، هغه ډیر خوګوال نه ورخم تریخ شوی وي، هغه د خطر خټکی وچی چې هغه باغه وخت نه خړل کیږي. خټکی به
بهر هم چیرته ځي خرڅ د پاره دا وچی
شي. وچ خټکی خپل چې په کلیوال سیمو کې ډیر کم خلک دي چې هغه د خرڅ د لپاره ولې کور ټول د کورنۍ د خاطر کې خو لزنه محدود کسان شته چې غوي یعنی محدود کورنۍ شته، هغه بیا په پلاستیکي او لیګي خارون ته ممکن بهر ته هم لاړ شي. اوس مثلا کابل خار کې د سرنګونو کې راځي پلاستیک بند دي چې میګډر قیامت هم وي، دا هم نه خلک دي چې همدغه کار ته د کار ولې دغه پیسې ګټي.
خاغلی زاهد وایي چې د شمال په یو شمیر سیمو کې انګور هم وچیږي چې یو من یې له زرو افغانیو نیولې تر 3000 رسی، او په کلیوالو بازارونو کې د یو کیلو وچ خټکی بیا له 2500 افغانیو نیولې تر 1000 افغانیو پورې رسی. د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ اوسیدونکو زبیح الله وایي چې د دوی په سیمه کې بازګران زردالو وچوي او بیا یې د ژمي په موسم کې خرڅوي.
د وړي دوه میاشتې بیا زردالو راوباسي د باغ نه او بیا یې کور ته راوړي، بیا یې مثلا په بوم باندې اچي لمر ته کښته کوي، موږ کښته ورته وایي، او خسته کې د باسي ځان ته او کښته ترپال باندې یوه شپه دوې شپې یا درې شپې لمر ته مرته اچي چې چار وخت وچې شوې بیا جمعې وي بیرته. سره زردالو دي چې هغه ته وطني وایي او د امیری زردالو د سپین زردالو دغه دواړه مثلا هلته کیږي همدغه نه کښتۍ جوړېږي.
کومه یوه ښه راځي چې کوالټي ښه وي؟
په دې مثلا اتروپي نظر باندې خو بیا اصرخې دي، او د نور بازاري خلک چې دي هغه بیا سپین خوښوي چې خواږه دي.
کله چې دا وچ کوي بیا یې خرڅوي که نه یوازې هملته؟
نه نه، بازارو ته رسي، مثلا غزني ته زیات ځي او هلته بیا خرڅېږي.
او قیمتونه بیا څنګه؟
قیمتونه مثلا من شپږ سوه اوه سوه اته زر روپۍ
دی وایي. که څه هم د وچو زردالانو بازار په افغانستان کې ښه نه دی، خو یو شمیر کښتۍ خارج ته هم ځي او هلته ځانګړی بازار لري. د پکتیا په ځاځي ایوب ولسوالۍ کې هم زردالان وچول کیږي، خو دلته یې د وچولو طریقه ځانګړې ده. د همدې سیمې اوسیدونکی بلال زازی یې په اړه وایي:
موږ په سیمه کې چې کله زردالو وچوو، اول یې دوه منځه کوو، د باغ نه چې راوش کوو دوه منځه کوو، یو بام ته په یعنی په موږ په ورځ کې یو ساعت لمر ته کدو کنه، او بعد هغه نه بیا سیرې ته کدو، ځکه چې یو خو د هغوی نرم پاتې کیږي کنه، او بل خواږه هم راځي. او د موږ د هغوی لکه د بازاري زردالو سره موږ ډیر فرق لري کنه، او ځینې زیړې وي ځینې سرې وي، خو قسمه قسمه وي، یعنی موږ خلک هغه ډیرې خوښوي.
بیا څرنګه استعمالوي؟
بیا دغه زردالو چې کله موږ کښته ورته وایي، دغه چې هغه کو بیا دغه موږ په اوبو کې هغه کوو، د ماشین نه وباسو، بس همدغسې په کاشه کې باندې خورو، او یا همدغسې هغه کوو کنه د ډوډۍ سره.
او نور څه شی شي وچوي هلته؟
نور هلته موږ یو قسم لکه چې مخکې درته وویل، موږ ورته ارغنجا وایو کنه، هغه چې کله موږ وچو هغه د خستکو سره وچوو، هغه هم په لمر کې په سیرې کې دغسې وچوو.
دی وایي چې د دوی کښته ډیر بازار نه لري، خو یوازې په پکتیا کې پلورل کیږي او یا هم میلمنو ته د تحفې په ډول ورکول کیږي. د هلمند ولایت اوسیدونکی فریدون وایي چې په هلمند کې یو شمیر بزګر توتان وچوي، دا چې څه ډول هغه وایي؟
هلمند ولایت کې دوه ډوله توت وي، چې هغه یو سره توت وي او بل سپین توت وي، خو د سره توتو څخه عموماً خلک استفاده نه کوي، ځکه چې د هغه خوند داسې مزه نه لري لکه څنګه چې دا سپین توت وي. او د دغه دپاره وچولو دپاره بیا د سپین توتانو څخه استفاده کوي. اکثره داسې وي چې هغه ساو کې توت کښته په ځمکه هم رالویږي، که ځمکه یو څه ورته صفا وي هغه توت بیا خرابیږي نه، هغه د همداسې وچیږي. او که نه وي، دوی دغه توت چې کله دغه څخه وڅنډي د یعنی دغه کې ټولې کې بیا هلته یو ځای لمر ته ږدي، او هغې وي د په واسطه سره یا په یو خونه کې ږدي چې که لمر نه وي هلته دغه کیږي وچیږي دوی خپله.
دی وایي چې د توتانو له وچولو وروسته وچ شوي توتان په وچه هوا کې ږدي، که چیرې په کومه خونه کې هوا مرطوبه وي نو توتان خرابیږي. د کندهار ولایت اوسیدونکی زین الدین ابراهیمی وایي چې په کندهار کې انګور، انځر او یو شمیر نورې میوې وچیږي.
که څه هم په کندهار کې تر لسو لا ډېر داسې انګور شته ډولونه، نو د هغو څخه یو دغه ابجوش دی چې په کندهار کې وچیږي او ډېر ښه صادرات لري. د نړۍ مختلفې وادو ته ځي صادریږي، چې یو ډول انګور یې شته چې د آیته په نامه یادیږي. نو دغه انګور بیا چې دي د ابجوش دپاره ډیر ښه وچیږي. او
د هلمند ولایت یو بل اوسیدونکی نور احمد چې اوس مهال په کابل کې اوسی، بیا د انځرو د وچولو په اړه وایي:
انځر لکه چې د نامه څخه معلومیږي، انځر کله چې درخته کې پاخه سي نو بزګر یا دهقان راولاړیږي، دغه انځر شکوي. کله چې انځر وشکول په آزاده هوا کې د درو یا دوه ورځو لپاره پرېږدي، کله چې د انځرو رنګ سور سي یا سرمایي رنګ پیدا کړي، بیا دغه دهقان راولاړیږي، په ګوته باندې فشار ورکوي ورته چې لږ اوار سي یا پیت سي. کله چې دا پیتیږي، بیا ستنه راخلو، لږ ډبل تار ځینې باسو، دا د انځرو د مابین څخه باسو. کله چې د انځرو د مابین څخه وویستئ، د دې څخه یو متر یا یو نیم متر په اندازه یا دوه متر په اندازه امیل جوړیږي. کله چې دا کتار یې جوړ کړي، دا کتار بیا راخیستل کیږي، بیا لوړځی آزادې هوا کې زړول کیږي. د یوې هفتو دپاره یا دوه هفتو دپاره نظر په ضرورت، کله چې د تجار غوښتنه وي چې انځر باید ملایم ډېر کلک نه وي، نو بیا یوه هفته یا یوه نیمه هفته کې، یو که وایي چې انځر باید ډېر کلک اوسیږي، نو بیا دوه هفتې درې هفتې پورې دا انځر زړول کیږي په ساده کې، تر څو دی ونشکیږي، خشک سي، هغه آزاده هوا یې وي کوم چینجی منجی ونه
دی وایي چې انګور، خټکی، انځر، کښته او یو شمیر نور د سحر لخوا له چایو سره خوړل کیږي او یا هم یو شمیر خاصو میلمنو ته ورکول کیږي.
درنو اوریدونکو، دا ود دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه از مو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو پاڼه هم اوریدل شي www.azadiradio.com او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بریاز مو کې لده.
السلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجود.